द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
شکران اردن کو وائس آف امریکہ دیوان امساتا سارنے خبری خبرونے کی اور بیاتا اس تحر کلے وائیو نن دا گل رلز کال دو ذرا نو لسم دا جولائی پین لسم انیتا دا وقت شوی پا پختنخوا کے دا سہر اتنی بجے کابل کے دا سہر ات بجے او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا جولائی سوار لسم انیتا او دا شپی یو لسم بجے دی دا وائس آف امریکہ دیوا پا دے نمساتا سارنے خبری خبرونے کی در تزمہ وش چلیل یو ری بیا ستړی مشه وایم او اول تاسو پام را ګرځو ما د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو تا د سرمایه‌کاری پر سر راپورته شو لانجو د هواری نړیوال ادارې لخوا د بلوچستان ریکوډیک پکان یا درنګ د نړیوال شرکت تیتیان سره راپورته شوی شخړې پر سر پاکستان باندې د شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې
د سرمایه کاری پر سر راپورته کیدونکو شخړو د هواری لپاره د نړیوال ادارې په تاریخ کې دا تر ټولو ستره جرمانه ده چې لګول شوې
د لبنان د وسلوال تنظیم حزب الله مشر حسن نصر الله ویلی په شام کې د خپل جنگیالو شمیره کم کړې ده او زیاته کړې ده دوی به هل تدی چرته چې د دوی ضرورت وي د کانو وس په خپل جنگیالي د شام په ځای د اسرائیل پر د جنگوي
د حزب الله مشر حسن نصر الله ویلی د شام نه په نږدېو کې خپل ټولو وسلوالو د وستلو منصوبه نه لري او وای دا به کتلې شي چې د دریای فرات په مشرقي سیمه او ادلیب کې راتلونکي حالات څنګه دي
او تیر شپه د لندن په لارډز کرکټ ګراوند کې د کرکټ ورلد کپ په فائنل لوبه کې د قربا انګلند او نیوزیلند ترمنځ خوندوره او سخت لوبه انګلند ګټلې او په لومړي ځل یې د کرکټ ورلد کپ ترلاسه کړې او اوس وخت شه د خبرونو لنډیستا د سرمایه کاری پس راپورته شوو لانجو د هواری نړیوال ادارې لخوا د بلوچستان ریکوډیک پکان یا درنګ د نړیوال شرکت تیتیان سره راپورته شوی شخړې پر سر پاکستان باندې د شپږ ارب ډالرو جرمانه لګولې ده د شخړه باندې وړاندې د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری فیصله کې د نړیوال شرکت تیتیان پر ضد فیصلہ کړی وا کوم چې نړیوال عدالت کې پاکستان ته په تاوان تمام شو د سرمایه‌کاری پر سر راپورته کیدونکو شخړو د هواری لپاره د نړیوال ادارې په تاریخ کې دا تر ټولو ستره جرمانه ده چې لګول شوې د نړیوال ادارې د جمعې پر ورځ پاکستان په ضد دغه فیصلې تفصیل په اووه سو صفو کې جاری کړې دي د کې ویل شوې چې پاکستان به 3.8 ارب ډالر د جرمانې په حیث ورکړي یو اشاریه اوه اتیا ارب به د سود په مت کې ورکوي او 2.5 میلیونه کوم چې د مقدمې په چلولو مصرف شوي دا به هم ورکوي او په اباسین سیند کې په 3 جولای لاهو شوي کښتۍ کې ډوب شوې 3 مړی لا په 1 ورځ هم ندی موندل شوي وی وی ډیوا ته د خیبر پختونخوا په بیړني حالاتو کې د ژوند د ژغورلو ادارې 1122 ویان بلال فیضی ویلی چې امدادي ډلې اوس هم مړی لټوي خو د موسم او سیلابونو د لاسه د مړو په لټون کې مشکلات دي په د لبنان د وسلوال تنظیم حزب الله مشر حسن نصر الله ویلی په شام کې د خپلو جنگیالو شمیره کمه کړې ده نموړي د حزب الله په سرکاري المنار ټلویزیون خپل وروستۍ مرکه کې ویلي د شام حکومت چې له یوې مودې راهیسې د دغې یاغي ډلو په ضد مبارزه کوله اوس په پوځي توګه مضبوط شوی او هغه یاغیان چې د صدر بشار الاسد د لر کولو لپاره یې هلې ځلې کولې هغوی ته یې ماتې ورکړې ده نوموړي په خپله مرکه کې ویلي دوی به هلته دي چېرته چې د دوی ضرورت وي ځکه نو اوس به خپل جنګیالي د شام په ځای د اسرائیل پر ضد جنګوي څېړونکي وایي شام یو سیاسي جوړجاړي ته نږدې شوی او اوس چې د حزب الله ملاتړ ته ډېره اړتیا هم نشته نو ځکه حزب الله په دغه هیواد کې خپل وسلوال کموي او په هانګکانګ کې د اتوار پر ورځ په زرګونو خلکو د هغه قانوني مسودې په ضد مظاهره کړې چې تر مخه به یې د هانګکانګ خلکو باندې چین کې د مقدمې چلولو اجازه ترلاسه شي پولیسو د مظاهره چانو خورولو لپاره دوی سره وهل ټکول کړي او په دوی یوه کې به انکي ګیس استعمال کړي په لندن او ویلز کې د تیر اوو هفتو راهیسې روان د کرکټ ورلد کپ په فائنل لوبه کې د یوې سختې حساسې او خوندورې لوبې وروسته کوربا انګلینډ د ورلد کپ ګټونکي ټاکل شوې نیوزیلینډ د ټاس ګټلو وروسته په مقرره 50 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 240 رنزونه جوړ کړل په جواب کې د انګلینډ ټیم هم په 240 رنزونو جوړولو اوټ شو او لوبه برابره یا ډرا شوه د دغې وروسته سوپر اوور کې لومړی انګلینډ 15 رنز جوړ کړل او نیوزیلینډ ته یې د 14 رنزونو هدف ورکړو د نیوزیلند ټیم په دغه اوور کې 15 رنونه جوړ کړل، خو د کرکټ د قانون تر مخه په دغه لوبه کې د انګلینډ ټیم زیاتې چوکۍ او چکې وهلې وي، نو د فائنل ګټونکي وټاکل شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سره نه خبري خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. مونږ سره اوسه د سرمایه کاری پر سر راپورته شوو لانجو د هواری نړیوال ادارې لخوا د بلوچستان ریکوډک په کان د نړیوال شرکت تیتیان سره راپورته شوې شخړې پر سر پاکستان باندې د شپږ ارب ډالرو جرمانه لګولې ده. دا د دی نړیوال ادارې په تاریخ کې د ټولو ستره جرمانه ده چې لګول شوې ده، او دا تیر جمعې پر ورځ د پاکستان په ضد د دغې فیصلې تفصیل د ادارې په اوسو صفو کې جاری کړې. په دې باندې نور تفصیل د دیوا همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
د سرمایه کاری پر سر راپورته شو لانجو د هواری نړیوالې ادارې یا ICSID لخوا د بلوچستان ریکوډک پکان یا درنګ د نړیوال شرکت تیتیان سره راپورته شوې شخړې پر سر پاکستان باندې د شپږ ارب ډالرو جرمانه لګولې ده. د شخړه باندې وړاندې د پاکستان پخوانی چیف جسټیس افتخار چودري یو فیصله کې د نړیوال شرکت تیتیان پر ضد فیصله کړې وه، کوم چې نړیوال عدالت کې پاکستان ته په تاوان تمام شوه. د سرمایه کاری پر سر راپورته کېدونکو شخړو د هواری لپاره د نړیوالې ادارې په تاریخ کې دا تر ټولو ستره جرمانه ده چې لګول شوې. د نړیوال ادارې د تیرې جمعې په ورځ پاکستان پر ضد دغه فیصلې تفصیل په 200 صفحو کې جاری کړې ده. د دې کې ویل شوې دي چې پاکستان با 4.08 ارب ډالر د جرمانې په حیث ورکوي، 1.8 ارب به د سود په مد کې ورکوي، او 25 میلیون به د مقدمې په چلولو مصرف شوې دي هغه هم ورکوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د خپلو ذرایعو له قوله لیکي چې پاکستان فیصله کړې د ICSID دا فیصله به ډیر زر چیلنج کوي او دیتا د بیاکتنې لپاره به خاص وړاندې کوي. د بیاکتنې دا عمل او بل فیصله راتلو کې بعد د 2 نه تر 3 کالو پورې موده لګي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان ته د دې فیصلې په حق له د جمعې په ورځ خبرتیا ورکړل شوې وه. د تیتیان کاپرو شرکت یا TCC ویلي چې دوی غوښتل د پاکستان سره بیا هم لوزنامه وکړي. د ICSID لخوا د فیصلې راتلو وروسته د تیتیان شرکت ستر مشر ویلیم هیس ویلی د لانجې پر سر ختمی فیصله مخې ته راتلو پورې به موږ د خپل کاروباري مفاداتو او قانوني حقونو دفاع کوو. د ریکوډي کان چې بلوچستان کې دی د تیتیان شرکت سره وو. د تیتیان شرکت د پاکستان لخوا د دوی سره شوې لوزنامې د ماتولو پر سر د شوی تاوان لومړی 1.5 ارب ډالر دعوه کړې وه، خو د ډیرو کوششونو وروسته تر 4.5 ارب ډالر پورې راکم کړل شوه. په کال 2012 کې د تیتیان شرکت د نړیوال بینک د ICSID ادارې مخې ته د پاکستان سره دا لنجا وړې وه. په دې کې عدالتي اورېدنې تر 2 کالو پورې جاري وې. د ریکوډک مقدمې په اړه لومړۍ فیصله د پاکستان پخوانی چیف جسټیس افتخار چودري لخوا راغلې وه. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې مقدمه د وړاندې نه 10 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د پاکستان ستر قانون پوهان د پخوانی چیف جسټیس په فیصله سخت نیوکه کوي او وایي چې دغه فیصلې له وجې پاکستان کې د خلکو د سرمایه کاری کچه بیخي راښکته شوې، او په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره باور د خارجي ملکونو څخه راتلونکو کاروباریانو ختم شوی دی. د ICSID سره یو بل مقدمه د پاکستان په اړه د ترکیه او شرکت کارکی رینټل پاور پروجیکټ هم پرته ده، په کومه کې چې پاکستان باندې د 900 میلیون ډالرو جرمانه لګول شوی. د دغې د بجلی په کرایې د ورکولو شرکت سره هم د پاکستان سپریم کورټ لخوا په فیصله لوزنامه ماته کړې شوې وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نړیدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبري خبرونه لا دوام لري. د لبنان نو وسوال تنظیم حزب الله مشر حسن نصر الله ویلی په شام کې د خپل جنگیالو شمیره کم کړی ده. دوی زیاته کړې د شام نه پرنځدیو کې خپل ټولو وسوالو د وستلو هیڅ منصوبه نه لري. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د دیوا همکار بختور شان اورو.
د لبنان د وسلوال تنظیم حزب الله مشر حسن نصر الله ویلی په شام کې د خپل جنگیالو شمیره کم کړی ده. نوموړي د حزب الله په سرکاري المنار ټلویزیون په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي د شام حکومت چې لوی مدیر هسي د یاغیانو ډلو په ضد مبارزه کوله اوس په پوځي توګه مضبوط شوی دی او هغه یاغیان چې د صدر بشار الاسد د لړکولو لپاره یې هلې ځلې کولې هغه ته یې ماته ورکړې ده. نوموړي په خپل مرکه کې ویلي دوی به هلته ځي چرته چې د دوی ضرورت وي، ځکه نو اوس به خپل جنگیالي د شام په ځای د اسرائیل په ضد جنګوي. څېړونکي وایي شام یو سیاسي جوړجاړي ته نږدې شوی دی او اوس یې د حزب الله ملاتړ ته ډېر اړتیا هم نشته، نو ځکه حزب الله په دغه هیواد کې خپل وسلوال کموي. فرانسمن د امریکا په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو ډایرکټر دی. وی او ته ویلي د حزب الله مشر حسن نصر الله په دې قانې دی چې شام اوس په یو سیاسي مرحله کې ګام دی او اوس ورته د پوځي ملاتړ ډېر ضرورت هم نشته، ځکه دا خبره سمه ده چې خپل جنگیالي د دغه هیواد نه خپل کورونو ته بوزي. د حزب الله مشر حسن نصر الله ویلي د شام نه په نږدېو کې خپل ټولو وسلوالو د وستلو منصوبه نه لري او وایي دا به کتلی شي چې د دریای فرات په مشرقي سیمه او ادلیب کې راتلونکي حالات څنګه دي او د دوی د وتلو فیصله به د شام مشران کوي. ځینې څېړونکي اندېښمن دي چې د شام نه د حزب الله د وسلوالو وتلو سره به دغه ډله د اسرائیل لپاره خطرې راپورته کړي. د حزب الله مشر ویلي د دوی وسلوال په ټول اسرائیل کې هر ځای کې بریدونو کولو توان لري او زیاتوي د دغې ډلې جنگیالي په شمیره کې هم زیات شوي او په شام کې د جنگیدو سره یې په جنگي مهارت کې هم ډېر ښه والی راغلی دی. د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله اسرائیل ته د ګواښ په غبرګون کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي که حزب الله په اسرائیل له حملې غلطي وکړه نو د اسرائیل پوځ به د حزب الله سره سره په لبنان هم درنې حمله وکړي. په کال 2008 کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ شوی خونړۍ جګړې وروسته دواړه ډلې بیا هم وخت په وخت په یو بل واړه بریدونه کوي خو کوم درنه جګړه نه ده کړې. په کال 2008 کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ سلور دیش ورځ جنگ شوی وو چې پکې 1400 پورې لبنانیان او 115 د اسرائیل وګړي وجل شوی وو چې وروسته پکې بیا د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ سوله وشوه. په شام کې په کال 2011 کې د صدر بشار الاسد په ضد د اولسي پاسون سره سم حزب الله ډلې خپل زیاتره جنگیالي د صدر اسد په ملاتړ کې شام ته لیږلی او د شام په الیپو، هومس او دمشق سیمو کې د صدر اسد په ضد جنگیدونکو یاغیانو ته لوی زیان رسولی و. د لبنان حزب الله ډله د شیعه مسلک لرونکي وسلوالو تنظیم دی چې ایران یې کلک ملاتړ کوي. امریکا دغه تنظیم یو ترهګر تنظیم ګرځولې او 13 هفته یې هم د دغه تنظیم په دریو غړو د ایران سره په مرستو نوی بندیزونه لګولې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا لیم ساته سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه نیخ په نیغه دوام لري. تو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوره. اوس وخت شوی سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
د قطر په صدر مقام دوحه کې د افغانستان د جنگ دراغونډولو په خاطر د امریکای او د طالبانو ترمنځ د ډیر وخت خبرې اترې شروع شوې دي، خو په تیرو ورځو کې د افغانستان د مختلفو طبقو د نمائندګانو افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو نه پس دا قوي امیدونه پیدا شوې دي چې اوس به د افغانستان جنگ راغونډ شي او په افغانستان کې به امن قائم شي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د نن ورځې یعنی د 14 جولای په خپل غنه کې د افغان امن د سرخط لاندې افغانستان کې د امن د پاره د کیدونکو حلو زلو په باب له یو تفصیلي اداریا چاپ کړی ده. ڈان د خپل اداري په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستو عمل به شک چې سوړ دی او په دې کې شامل فرق ډیر په احتیاط خبري کوي، خو باوجود د دې سوړوالي او احتیاط د امن عمل مخ په وړاندې روان دی. د پاکستان په شمول افغان جنگ سره تعلق لرونکو نورو عالمی ملکونو هم په طالبانو فشار زیات کړی دی چې د افغان حکومت واکدارانو سره خبره جوړه کړي. اگر که طالبانو د خبرو اترو په دې ټول عمل کې د جنگ نه لاس نه دی اخیستې، خو بیا هم د طالبانو په دریز کې لچک پیدا شوی ضرور دی. ڈان لکی چې سورج وړاندې د افغانستان د ځینو سیاستدانانو او د کابل د حکومت د ځینو چارواکو په خپل ذاتی حیثیت کې طالبانو سره شوی ملاقات کې درې واړو فریقو په ډیرو مسلو خپلو کې تفصیلي خبرې اترې وکړي. طالبان د خپلې دې خبرې نه په هیڅ دستور نه ورستو کیږي چې د کابل ګوډاګي حکومت سره خبرې نشي کېدی، خو په دوها کې د روانو خبرو اترو په برکت په دې لوري هم ډېرې ښې علامې اوس راښکاره شوې دي. په دې کې د ټولو نه زړه پورې خبره دا ده چې ټول فریق افغانستان کې روان جنگ کې د بیګونه افغانانو د مرګ جوبلې په ختمولو متفق شوي دي. دغه شان دوی د سکولونو، اسپتالونو او د بازارونو د حفاظت یقیني کولو هم خپلو کې پاخلو زونه کړي دي. ڈان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې د طالبانو او د افغانستان د نورو طبقو خپلو کې د راجوختېدو نه پس د افغانستان د جنگ افغانستان نه بهر ناستو قوتونو روس، چین، امریکې افغانستان کې د امن راوستو په عمل کې د اسانتیاګانو په پیدا کولو کې د پاکستان کردار منلی دی. د امریکې د خارجه چارو د وزارت لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې پاکستان افغانستان کې د امن راوستو د عمل په وړاندې خوځولو کې اهم کردار ادا کړی دی. ڈان اخبار لیکي چې د پاکستان افغانستان سره یو ډیر اوږد سرحد لګیدلې دی او د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې افغانستان کې بدامنی د پاکستان په خیر کې نه ده. په دې سبب پاکستان افغانستان کې د جنگ پر اغونډولو کې یو اهم کردار ادا کولی شي. هر کله چې روس، چین او امریکې او نورو سیمه ایزو ملکونو د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د زړه نه کوششونه شروع کړي دي، په دې سبب د افغانستان نور گاونډي ملکونه خصوصا ایران، ازبکستان او د وسط ایشیا نور ملکونه هم په دې معامله کې کینول پکار دي، ځکه چې د دې ذکر شوو ملکونو لکه د پاکستان په شان د افغانستان خلکو سره جغرافیایي، کلتوري او لسانی تړون موجود دی. ڈان اخبار د خپل اداري په اخیر کې لیکلي دي چې امریکې له د افغانستان په معامله کې د ایران د کینول کار اگر چې ډیر د زړه د پاسه وي، خو دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې د افغانستان دننه د امن راوستو په عمل کې په ایران سترګې پټول هم ناممکنه ده. البته دا خبره دی هر ملک او فریق په ذهن کې کینی چې د افغان عمل واکمن لازمن چې خپل افغانان وي. طالبانو لم پکار دی چې خپل ضد ذیل پریږ دی او د پوخ امن دپاره د کابل واکدارانو سره خبرو ته کینی، خو هر کله چې را روان ستمبر کې افغانستان کې صدارتي ټاکنې کېدو والی دي، په دې سبب را روانې سو میاشتې د افغان عمل د افغان امن عمل دپاره ډېرې مهمې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
گران اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا نمساتا سارا نئے خبری پرونہ نیک پنی قدمام لری من سرو سے اوس باندې کو یو بل رپورٹ پا پاکستان کے دا پولیو سلور نوے کی سنا رپورٹ شوی او دے سرا روان کال دا پولیو مخ ترا غلی کی سنو شمیرا پندر سلوے تو ترسی دلی او پا دے کے پا خیبر پختونخوا کے شپک دیش کی سنا دی پدې باندې د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان یو رپورت تاسو ته وړاندې کړی.
په پاکستان کې د پولیو سلور نورو پیخو وروستو دغه مجموعی شمیره 15 سلیخ ته رسیدلې، چې یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې 15 ماشومان د دغه ناروغۍ ښکار شوي. په خیبر پختونخوا صوبه او نوی ورګډې شوي سیمو کې چې دغه شمیره تیر کال یوازې 8 وه، خو د روان کال په یوه میاشت کې د پولیو ناروغانو شمیره تر 15 رسیدلې. په دغو کې د خیبر پختونخوا په تورغر ضلعه کې 15 ماشومان د پولیو وایرس اغیزمن کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو مخنیوي دپاره ټاکلې ویان ډاکټر امتیاز ډیو نیوز ته ویلي، په ملکنډ هزاري سیمه کې د 15 جولای نه درې ورځنۍ د پولیو پر ضد کمپاین روانولو دپاره یې تیاریانی نیولې دي. د ده په وینا د دغه کمپاین مقصد د پولیو وایرس نورو سیمو ته خورېدو لار نیول دي. په دې هکله نوموړي زیاته کړه، خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو تر ټولو زیات شمیره 15 په بنو ډویژن کې خودل کیږي، او د دې وروستو د تورغر ضلع ده چرته چې د وړاندې د پولیو وایرس نه و موجود، خو هم سږنی کال په دغه یوه میاشت کې 15 ماشومان پولیو اغیزمن کړي. ډاکټر امتیاز ډیو نیوز ته ویلي، د دغه پولیو وایرس رسیدلو لویه وجه ماشومانو ته د پولیو ساسکي نه ورکول دي.
پولیو وایرس د خورېدو واحده وجه چې ګرمېږي هغه دا ده چې زمونږ کم ماشومان پاتې شي، هغه خو په هر صورت کې پاتې شي. هغه خو مور او پلار انکار وکړي هغه خپل ماشومان نه واکسینېټ کړي، که زمونږ ټیمان هغه ځینې ته ونه رسېږي په کومه باندې هم د دې نه علاوه پدې کې څه دې نشي کېدی چې دا وایرس څه دې نه دی سروایو کړي او دې پرځای کې پاتې شي. خو د دې کنټرول کول خو زمونږ مقصد نه دی، زمونږ مقصد د دې وایرس ختمول او د وایرس ختمېدو لپاره دا ضروري ده چې زمونږ سره ټول مور او پلار او د کمیونټي چې څنګه دا زمونږ دې
په 2018 کال کې چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو یوازې یو ناروغه او د هغې وخت په قبایلي سیمو کې یو هم ناروغه نه و موجود، چې دغه کال پاکستان کې د پولیو ناروغانو مجموعی شمیره یوازې 8 ته کوزه شوې وه. د اتوار د ورځې د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د چارواکي لخوا تایید شوې د پولیو سلور نوې پیښو کې یو د خیبر پختونخوا په لکی مروت او یو بنو کې، او دوه د پنجاب جهلم او لاهور څخه راپور شوی، چې د دې وروستو د پولیو د ناروغ ماشومانو مجموعی شمیره 15 سلیخ ته رسیدلې. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
او تیر شپه د لندن په لارډز کرکټ ګراوند کې د کرکټ ورلد کپ په فائنل لوبه کې د کوربا انګلند او نیوزیلند ترمنځ خوندوره او سخته لوبه انګلند ګټلې او په لومړي ځل یې د کرکټ ورلد کپ ترلاسه کړې. په دې اړه باندې نور حال شعیب زاده وړاندې کوي.
تیر شپه د لندن په لارډز کرکټ میدان کې د ورلد کپ په فائنل لوبه کې د یوې حساسې او خوندورې لوبې وروسته کوربا انګلند د ورلد کپ ګټونکی وټاکل شو. د نیوزیلند او انګلند ترمنځ دغه میچ لومړی برابر یا ډرا پاتې شو، وروسته بیا خبره سوپر اوور ته لاړه او سوپر اوور کې د لوبې برابر پاتې کېدو وروسته انګلند په لوبه کې د زیاتو چوکو او چکو وهلو په سر د نړیوال کپ ګټونکې وګرځید. د تیرې شپې لوبه د کرکټ د تاریخ تر ټولو حساس او خوندوره لوبه بلل شوې ده. دا لومړی ځل دی چې انګلینډ د کرکټ ورلد کپ وګټلو. د اتوار د ورځې په دغه لوبه کې نیوزیلینډ ټاس وګټو او لومړی د بیټنګ فیصله وکړه. د نیوزیلینډ ټیم په مقرره 500 اوورونو کې د 2 وکټو په سوځېدو 221 رنزونه جوړ کړل او انګلینډ ته یې د 222 رنزونو هدف وټاکو. د نیوزیلینډ لخوا تر ټولو زیات رنزونه هنری نیکولس وکړه چې 550 رنزونه یې جوړ کړي. په هغه پسې ټام لیتن 20 او د نیوزیلینډ کپتان کین ویلیمسن 13 رنزونه جوړ کړي. خو د دغو دواړو علاوه د نیوزیلینډ یو بیټسمین هم په کریز زیات پاتې نه شو او د انګلینډ د ښه بالینګ مقابله یې ونه کړې شوه. د انګلینډ لخوا کریس ووکس او پلنکټ درې درې، جعفر آرچر او مارکوډ یو یو وکټ واخیستو. خو په مجموعه کې د انګلینډ بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو او د نیوزیلینډ لوبغاړي په آخري مهم اوورونو کې رنزونو جوړولو ته پرې نه ښودل. د 222 رنزونو په ځواب کې د انګلینډ لوبه محتاطه وه او د نیوزیلینډ د بالرانو لخوا ډېر ښه بالینګ وشو او د کوربا انګلینډ لوبغاړي په آزاده بیټنګ ته پرې نه ښودل. د انګلینډ لومړی وکټ په 28، دویم په 1.6، دریم په 1 او کپتان این مورګن په 6 مجموعي رنزونو آؤټ شو. په دغه وخت کې لوبه د نیوزیلینډ په حق کې وه، خو د دغې وروسته د انګلینډ د جوش بټلر او بین سټوک ترمنځ د 100 نه د زیاتو رنزونو پارټنرشپ لوبه بیرته د انګلینډ لاسو ته ورکړه. په 45 اوورونو کې د جوش بټلر په 1.6 رنزونو د آؤټ کېدو وروسته لوبه بیرته د نیوزیلینډ په لو ته واوښته. د بټلر د آؤټ کېدو په وخت د انګلینډ مجموعي سکور 200. د دغې وروسته کریس ووکس، پلنکټ، جعفر آرچر او عادل رشید هم ډېر زر آؤټ شول او یوازې بین سټوک په کریز د نیوزیلینډ مقابلې ته ولاړ وو. په آخري اوور کې انګلینډ ته د ګټې لپاره 15 منډې پکار وې. په دغه کې بین سټوک یوه شپږیزه یا چکو وهله او د بیټ سره د بال لګیدو وروسته 6 رنزونه هم جوړ شو. انګلینډ ته د دغې لوبې ګټلو لپاره په آخري بال 2 رنزونه پکار وو، خو یوازې 1 رنز جوړ شو او د دویم رنز جوړولو په کوشش کې د انګلینډ اخیری لوبغاړی رن اوټ شو. د دغې وروسته خبره سوپر اوور ته لاړه. په سوپر اوور کې لومړی انګلینډ بیټنګ وکړو، 45 رنزونه یې جوړ کړل. د دغې په جواب کې نیوزیلینډ هم 45 رنزونه جوړ کړل، خو اخیری نتیجه د چوکو او چکو یا د شپږیزو او سلوریزو د شمیر په حساب وشوه. د نیوزیلینډ کپتان کین ویلیمسن د ورلد کپ تر ټولو غوره لوبغاړی یا پلیئر آف د سیریز او بین سټوک د فائنل تر ټولو غوره لوبغاړی یا مین آف د میچ وټاکل شو. دا لومړی ځل دی چې انګلینډ د کرکټ ورلد کپ وګټلو.
نردنکو وائس آف امریکا ڈیوا دانم ساتا خبری خبروں ہم دی دے کے پائے ترسی تکنیکی رفتہ منگسرا امرستے کے والے پروڈیوسر و بختور شاہ او انجینئر و میگنس دوی تا دیرا منن وایو او قدر من اردنکو سوشی بو کے با مشا لڈیو خبروانی ہم پدے سپوتا سو اور دا ڈیوا ریڈیو ٹیم با اس دا پاکستان وقت ما خام شپک بجے تازہ و مہم و خبرونو مرکو پروگرامونو سرستا سوران دی را دی ترہی دن نزد محمد جلیل سره د خپل سارنې خبرونی ټیم اجازه غواړم. د خوده پامه.